طبی زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزیو د زدکونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
د طبی زده کړې د تعلیمي پروګرام ګران زده کوونکو ستړي مشای خدای دې وکړي چې تاسو قدرمن زده کوونکي به جوړ یای او د طبی زده کړې د څلورم کتاب د درس لپاره به حاضر شوی وای. پوهان آرین په دغه درسي خبرونه باندې پیل کوم. درنو زده کوونکو موږ د طبی زده کړې د څلورم کتاب دوهم درس په نن خپرونه کې وړاندې کوو. د څلورمې دورې د کتاب لومړۍ برخه بیولوژي مو را پیل کړې ده. د بیولوژي په برخه کې مو د حجرې په هکله عمومي ډایاګرام یا شکل تشریح کړی و. مو ویل چې حجره درې برخې لري، حجروي غشا، سایتوپلازم او ترڅنګ یې هسته. لغې وروسته مو ویل چې حجروي غشا په جوړښت کې دوه ډوله مواد شامل دي، یو لیپید دی او بل پروټین دی، یا په دې ډول وایم چې یو شحم دی او بل پروټین دی. د سایتوپلازم په هکله مو ویلي وو چې سایتوپلازم درې برخې لري، درې ډوله مواد دام لري. هغه جوړښتونه چې په سایتوپلازم کې شتون لري معمولا درې ډوله دي. یو له هغې څخه سایتوزول یا مایع برخه ده، بل د سایتوپلازم انکلوژن باډی دی، او بل مو وویل چې د سایتوپلازم ارګانیلونه دي. ارګانیلونه مې وښودل چې مایتوکندریا، ګلجی باډی، لایسوزوم، سنټروزوم، اندوپلازمیک ریټیکولم دغه دي. تر څنګ دې له هغې وروسته د هستې په هکله وپوهېدو چې هسته درې برخې لري. یو هستوي غشا ده، لکه څه ډول چې حجره یوه پرده یا غشا لري، هسته هم په چاپیر کې یوه پرده یا غشا لري. د حجرې په چاپیر کې پردې ته حجروي غشا وایي، د هستې په چاپیر کې پردې ته هستوي غشا وایي. د هستوي غشا په دننه کې هستوي پلازما هم شته او هسته چه یا کوچنی هسته هم شته. دا د حجرې په هکله درس و چې په لنډ ډول مو په تیر درس کې یا په تیره درسي برنامه کې خلاصه کړ. اوس ګرانو زده کوونکو د دې له جملې موږ هستې ته داخلیږو. د هستې په داخل کې ځینې کوچني جوړښتونه پیژنو، د هغې په هکله درس مخکې وړو. راځئ تاسو د طبی زده کړې د څلورم کتاب څلورمه صفحه پیدا کړئ. په څلورمه صفحه کې هسته را پیلو. پورتنۍ برخه کې لیکل شوي دي هسته، قوس کې لیکل شوي دي نوکلیاس. هستې ته نوکلیاس وای. ګورې د دې نومونو سره هم ځان آشنا کوئ، که څه هم په تکرار ډول تاسو ته دا نومونه راځي، ځکه خو وایم چې تاسو هیڅکله ما نه هیلې کېږئ. هستې ته نوکلیاس وایي. دا مو د طبی زده کړې په لومړي کتاب کې هم ویلي دي، په دوهم کتاب کې مو هم داسې ویلي دي، په دریم کتاب کې او د څلورم کتاب کې هم همداسې موږ وویل چې هستې ته نوکلیاس وایي. لاندې لیکل شوي دي، دا د حجرې په داخل کې ګرد جوړښت دی. ګورئ دا د حجرې په داخل کې ګرد جوړښت دی، لکه هاگئی تاسو فرض کړئ د هاگئی په داخل کې یا په مینس کې یو ګرد جوړښت دی چې د هاگئی ژیړ ورته وایي. هماغه ژیړ د هاگئی لپاره هسته ده، نو ځکه دلته وایي دا د حجرې په داخل کې ګرد جوړښت دی. چې دیوې حجرې مرکزی برخه بلل کیږي. دیوې حجرې لپاره مرکزی یا سنټر پارت دی، مرکزی برخه ده. نور لیکل شوی دی او د حجرې ټول فعالیتونه د هستې څخه کنټرولیږي. د حجرې څومره فعالیتونه چې دي دا د هستې څخه کنټرولیږي. ګورئ لکه د انسان بدن تاسې وګورئ، دا له دماغو کنټرولیږي. موږ چې چیرته ځو دماغ راته وایي دې خواته ولاړ شي، دې خواته مزل پیل کړئ، یا موږ چې غواړو ودرېږو کینو، دا هر څه موږ ته دماغ وایي چې دا کار وکړه. ګورئ د دې لپاره چې یو بدن کنټرول شي دماغو ته اړتیا لري. او د یوې حجرې د فعالیت د کنټرول لپاره چې یوه حجره خپل فعالیتونه کنټرول کړي، د دې لپاره د حجرې مرکز ته اړتیا ده چې هماغه مرکز هسته نومیږي. په دې هسته کې ځانګړي جوړښتونه دي چې ټوله حجره کنټرولوي، د ټولې حجرې جوړښت کنټرولوي، د ټولې حجرې وظایف کنټرولوي. نو ځکه وایو چې هسته د یوې حجرې اساسي مرکزی برخه ده چې د یوې حجرې ټول فعالیتونه کنټرولوي. که یوه حجره موږ انسان فرض کړو، نو د حجرې هسته داسې مثال لري لکه د انسان دماغ یا ماغزه، چې په انګلیسي کې ورته برین وایي. نو ځکه د حجرې هسته ډیره مهمه برخه ده، په هغې کې خصوصا ډي این ای، هغه ډیر مهم جوړښتونه دي چې هر څه د ډي این ای څخه کنټرولیږي. ګورې راځئ خپل متن ته. موږ داسې وویل چې دا د حجرې په داخل کې ګرد جوړښت دی چې د یوې حجرې مرکزی برخه بلل کیږي، او د حجرې ټول فعالیتونه د هستې څخه کنټرولیږي. لاندې لیکل شوی دی، هسته د یوې حجرې ډیټابیس شمیرل کیږي. هسته د یوې حجرې ډیټابیس شمیرل کیږي، یعنی ټول مواد د یوې حجرې په همدغې ډیټابیس کې ساتل کیږي یا ثبت کیږي. ګورئ ستاسې نمرې نتایج له ما سره په ډیټابیس کې خوندي دي، یعنی ستاسې نمرې زه کنټرولوم دلته له ما سره دي، ستاسې نتایج له ما سره په ډیټابیس کې دي. خو د یوې حجرې ډیټابیس یا د معلوماتو د حافظې ځای، د معلوماتو د ورکولو ځای همدغه هسته ده. نه یوازې دا چې سټوریج یا ذخیره د هغې په ډول دنده سرته رسوي، یوازې معلومات ذخیره کوي، بلکې پیغامونه لیږدوي، د یوه کار د ترسره کولو امر کوي، معلومات ورته وړاندې کوي. نو ځکه وایو د یوې حجرې ډیټابیس شمیرل کیږي، مرکزی برخه ده چې په دې کې داسې سنټرونه یا داسې برخې دي چې هغه د یوې حجرې لپاره حیاتي ارزښت لري، او یوه حجره پرته له هستې حجره نه بلل کیږي. معنا دا چې هغه خپل فعالیتونه بیا سم نشي اجرا کولای. ګورئ نورې لیکلي دي، ځکه د حجرې معلومات، د حجرې دندې او پیغامونه هر څه د دې ځایه تنظیمیږي. هر څه د همدې د حجرې مرکزی برخې څخه چې هسته نومیږي، دا ټول د دې ځایه تنظیمیږي. ګورئ د هستې په اړه بیا په راتلونکو وختونو کې ځینې ژورې نکتې هم څیړو. ځینې درمل دي چې دلته تاثیر لري، د ځینو باکتریاو هستې په هغې باندې ځینې درمل تاثیر لري. خو اوس خلاصه مفهوم داسې زده کړئ چې د یوې حجرې په داخل کې یوه برخه ده چې هغې ته هسته وایي، او دا برخه چې ګرد شکل لري د یوې حجرې لپاره ډیره اړینه برخه ده، ډیره مهمه برخه ده، او د حجرې ټول فعالیتونه د دې ځای څخه کنټرول کیږي. رځو له هستې وروسته د هستې داخل جوړښتونه پیژنو. کروماتین لیکل شوی دی، کروماتین، قوس کې هم کروماتین لیکل شوی دی. لیکل شوی دی د حجره د هسته په دیننه کې د جال پشان تارونه لیدل کیږي چې ورته کروماتین وای. ګورای د حجره د هسته په دیننه کې یو حجره ده، د هغه هسته چې کومه ده د هغه په دیننه کې، د یوې حجره د هسته په دیننه کې تارونه شته دي. خو کوم ډول تارونه دي؟ جال ته ورته تارونه دي، د جال په ډول، لکه جالی د یوه جال په ډول تارونه شته دي چې همدې تارونو ته کروماتین وایي. که چیرې الکترون مایکروسکوپ راواخلو، د یوې حجرې هسته ورباندې وګورو، په داخل کې کوچني کوچني تارونه دي لکه جال، هغه تارونو ته کروماتین وایي. دا چې دا کروماتین که په انځور کې وښیو څه ډول به لیدل کیږي، د دې لپاره همدغه انځور وګورئ چې د کروماتین د عنوان په چپ طرف کې تاسو ته ښوول شوی دی. تاسې ګورئ دغه زیړه برخه تر ټولو چپ طرف ته هغه هسته ده، په منځ کې تارونه لیدل کیږي د دې انځور تر ټولو چپ طرف ته، او د دې څخه مو یو کروماتین هغه تر مطالعې لاندې نیولی دی. ګورئ کروماتین سره یوځای شوي دي، بنډلونه جوړیږي، او بالاخره کروماتین بیا نو په کروموزوم هم بدلیږي. نور اصلا کروماتین تارونه دي د حجرې د هستې په دیننه کې وي، د یوې حجرې د هستې په دیننه کې دغه تارونه شته دي. دوی به سره یوځای کیږي او کروموزوم جوړوي. اوس ګورئ انځور کې خو تر ټولو چپ طرف ته د زیړ رنګ جوړښت لکه یو لوښی، د هغې په داخل کې ځینې تارونه لیدل کیږي کټ مټ لکه چینجان، همدغه تارونو ته کروماتین وای. دا چې د دې څخه بهر ته یو غټ پړی جوړ شوی دی، دغه تارونه سره ګډ شوي دي، فولډونه یې جوړ کړي دي، او بالاخره په اخره کې دغه کروموزوم جوړوي. همدا موضوع بیا لاندې موږ تر مطالعې لاندې نیسو. تر دې ځایه پورې تاسې را سره د حجرې په هسته وپوهېدئ چې د یوې حجرې مرکزي برخه ده، د حجرې ټول فعالیتونه کنټرولوي. له هغې وروسته مو کروماتین وپېژندل چې دا د هستې په داخل کې کوچني تارونه دي. اوس د کروماتین وروسته یوه بله موضوع چې کروموزوم دی هغه را پیلو. لاندې لیکل شوی دی کروموزوم، قوس کې هم کروموزوم لیکل شوی دی کروموزوم. اوس کروموزوم پیژنو. لیکل شوی دی کروماتین د حجره د ویش پر مهال ډبلیږي او په کروموزوم بدلیږي. د دې کروموزوم لپاره یو تعریف شو چې کروموزوم څه ډول جوړیږي. ګورئ کروماتین د حجرې د ویش پر مهال چې کله یوه حجره ویشل کیږي په دوو برخو باندې تقسیمیږي، په هغې وخت کې دغه کروماتین سره ډبلیږي او په کروموزوم بدلیږي. لاندې لیکل شوی دی د کروموزوم د پاسه کوچنی دانې واقع دي چې جینونه یا جینز ورته وایي. ګورئ دلته له کروموزوم وروسته جین ته هم ځو، جین هم تر مطالعې لاندې نیسو. داسې وایي که چیرې یو کروموزوم ګورو، د کروموزوم پر سطحه باندې کوچنی کوچنی دانې په ډول جوړښتونه دي چې هغې ته جین وایي. دا چې اوس جین څه شاید آی، دا بیا په راتلونکي صفحه کې تر مطالعې لاندې نیسو. ګورئ کروموزوم مزده کړ څه ډول د هستې په داخل کې کوم تارونه چې دي، دا په هغه وخت کې سره ډبلیږي، یعنی ډبل کیږي، پړسیږي، غټیږي، پیچل کیږي سره په کوم وخت کې چې یوه حجره ویشل کیږي. فرضاً یوه حجره دغسې مرحلې ته ورسېده چې نور باید وویشل شي، دوه نوې حجرې منځته راشي، په دې وخت کې د حجرې په داخل کې دغه کروماتین سره ډبل کیږي او دا تاوکیږي او په بل باندې بل اخره کروموزوم جوړوي. او بیا مو ویل چې د کروموزوم د پاسه کوچنی جوړښتونه دي چې هغه ته جینونه وایي. د جین نوم به ما اورېدلی وي، که مو نه وي اورېدلی په همدې کتاب کې اوس تر مطالعې لاندې نیسو. د دې لپاره چې دا موضوع ښه تر مطالعې لاندې ونیسو، تاسې لاندې شکل هم تر نظر تیر کړئ. ګورئ په دې شکل کې له لاندې لوري څخه پورته خواته تشریح ترسره کوو. دغه لاندې سور جوړښت دا د ډي این ای جوړښت دی. دغه ډي این ای د حجرې په هسته کې موقعیت لري. د دې سره یو پروټین چې هغې ته هیسټون پروټین وایي هغه ورسره یوځای کیږي. بالاخره دوی کروماتین باندې بدلیږي. همدغه تارونه تاسې ګورئ، همدغه کروماتین فایبرې چې جوړې شوې دي دا د ډي این ای او جمع هیسټون پروټین، یا په لنډ ډول که ووایو د پروټین جمع ډي این ای څخه دغه کوچني تارونه په هسته کې جوړیږي. کله چې دا تارونه جوړ شول بالاخره دوی سره تاویږي، راتاویږي پورته ځای، ورپسې په پورتنۍ چپه خوا کې په دې کونج کې د ایکس په ډول جوړښت ترې رامنځته شوی دی. همدغه ایکس ته ورته شکل چې په لاندینی انځور کې تاسې وینئ دا د کروموزوم شکل دی. که یې سترګو ته نږدې کړئ یو خط ترې کا شوی دی، په انګلیسي ورته کروموزوم هم لیکل شوی دی. ګورئ ډي این ای ده په هسته کې، د هغې سره پروټین یوځای شول، کروماتین جوړ شول، کروماتین تارونه سره ډبل شول، بالاخره د ایکس په ډول یو شکل رامنځته کیږي چې هغې ته کروموزوم وایي. او دا کروموزومونه په انسانانو کې یا د انسان د بدن په ټولو حجرو کې شته دي او ډیر اساسي رول لري. ارثي خواص د همدې په واسطه انتقالیږي، ځکه په دې کې دننه ډي این ای هم شته او جینونه هم شته. لږ وړاندې مو وویل ګورئ چې د همدې کروموزوم پر سطحه باندې جینونه شته دي. تاسې کروموزوم سترګو ته نږدې کړئ، د ایکس په ډول شکل لري. دغه شین رنګه کروموزوم د دې پر سطحه باندې بیا کوچنۍ دانې دي چې په انځور کې نه دي ښوول شوي. همدا دانې د جینونو په نوم یادیږي. او دا چې جین څه شی دی اوس یې تر مطالعې لاندې نه ایسو. راځئ بل صفحې ته. دلته لیکل شوي جین په قوس کې ورسره په انګلیسي هم لیکل شوی دی. لاندې لیکل شوی دی دا د کروموزوم د پاسه واقع دی چې د ارثي خواصو په لیږد کې رول لري. جینونه د ډي این ای څخه جوړ شوی دی. ګورئ ومو ویل چې جین دا د کروموزوم د پاسه واقع دی چې د ارثي خواصو په لیږد کې رول لري. بیا لیکل شوي وایي جینونه د ډي این ای څخه جوړ شوي دي. لومړی خو په دې ځان پوه کړئ چې جین چیرته موقعیت لري د کروموزوم پر سطحه باندې. او بیا په دې ځان پوه کړئ چې جینونه له څه شي څخه جوړ شوي دي. جینونه په خپله د ډي این ای څخه جوړ شوي دي. جینونه له ډي این ای څخه جوړ شوي دي. ډي این ای دا په همدې کتاب کې تر مطالعې لاندې نیسو. هېڅ زده کوونکی باید ګنګس نه شي. د درس لپاره ښه فکر کوئ، خپله مو په درس کې فکر خلاصیږي. لاندې لیکل شوي دي په ټولو انسانانو کې تقریبا 99% جینونه سره ورته دي او 1% جینونه یې سره توپیر لري. 99% جینونه سره ورته دي. د کروموزوم د پاسه کوچني جوړښتونه دي. تقریبا 60,000 ډوله جینونه په انسانانو کې شته دي. دغه کوچني جوړښتونه 99% سره ورته دي د انسانانو جینونه، خو 1% جینونه د نورو انسانانو سره فرق کوي. فرضاً د احمد 1% جینونه د محمود د 1% جینونو سره فرق لري. د دې لپاره چې جین پانزور کې وګورو تاسو د همدې صفحې په پورتنۍ برخه کې د غنزور ګورئ. پورتنۍ ایکس غوندې شکل دا د کروموزوم شکل دی. د دې یوه نقطه شنه شوې ده، همدغه جین دی. د ایکس د شکل یوه نقطه هغه شنه شوې ده او بیا د مایکروسکوپ په واسطه لویه شوې ده او دغه تارونه پکې ښکاري. همدغه تارونه د ډي این ای تارونه دي، ځکه وړاندې مو ویلي دي چې جینونه د ډي این ای څخه جوړ شوي دي. دا د جین موقعیت هم موږ ته وښود او د کروموزوم هغه برخه چې جین پکې موقعیت لري او واقع د هغې ته لوکس ایریا وایي، یا لوکس چې موږ یې وروسته وایو. تر دې ځایه پورې زموږ درس بس دی، خو د جین په اهمیت باندې هم څو خبرې کوم. په جین باندې راسره پوه شوئ چې دا د کروموزوم یوه کوچنۍ نقطه ده چې دا د ارثي خواصو په لیږد کې رول لري، ځکه دلته موږ په جمله کې ویلي دي. یعنی ارثي خواص څه ډول انتقالوي، که په دې اړه لږ خبرې وکړو. معمولا کچیرې یو انسان مطالعه کړل شي، په انسان کې مختلف نښې دا د جینونو په واسطه رامنځته کیږي. ښه دقیق غوږ شئ. یو نفر دی پر مخ یې توره زخه ده، خو بل نفر دی د هغې پر مخ باندې زخه نشته ده. علت یې څه دی؟ علت یې دا دی چې د دې نفر په کروموزوم باندې یو جین شته دی چې د دې جین وظیفه دا ده چې پر مخ باندې توره زخه پیدا کړي. ځکه خو موږ وایو چې 1% جینونه شته دی چې هغه د نور انسانانو سره نه دی ورته، 99% جینونه سره ورته دي. فرضاً یو جین دی چې هغه د انسان 15 ګوتې په جوړولو کې رول لري، د یو لاس لپاره. همدا جین د ټولو لپاره ورته دی. یا یو بل جین دی چې هغه د غوږ په جوړولو کې فرضاً رول لري او د دې کوډ ورکوي. هغه جین خو د ټولو انسانانو لپاره یو ډول شو، ځکه د ټولو انسانانو غوږونه شته دي. خو شاید داسې یو جین شتون ولري چې د ځینو انسانانو د غوږ دغه نرمۍ، دغه لاندنۍ پسته برخه چې نرمۍ ورته وایي یا ایر لوب ورته وایي، دغه نرمۍ یا د غوږ دغه برخه لاندې ځوړن وي او په پوستکي پورې یا په ورمیک پورې نه وي. خاخه دا ځانګړې نښه ده چې د یو جین په واسطه رامنځته شوې. فرضاً بل انسان دی د هغې د غوږ نرمۍ په پوستکي پورې خاخه وي، لاندې واضح نه وي کړی، یعنی لاندې ځوړن نه وي. یو بل مثال، یو نفر دی د هغې سترګې شنې دي خو د بل نفر سترګې تورې دي. علت یې دا دی چې کوم کروموزوم چې د مور او پلار څخه یو ماشوم ته انتقالیږي او یو ماشوم جوړیږي، په هغې کروموزومونو کې یو جین د دې لپاره وي چې د سترګو رنګ وټاکي، چې سرې سترګې د رامنځته شي، تورې سترګې د رامنځته شي، کایا شنې سترګې د رامنځته شي. دا هر څه د جین په واسطه کنټرولیږي او د دې په واسطه ټاکل کیږي. ګورئ، ځینې نقطې ډېرې مهمې دي. نو که چیرې د یوه چا په لاس باندې یوه توره زخه وه او د بل کس په لاس باندې توره زخه نشته، علت یې دا دی چې د یوې حجرې په دننه کې کروموزوم دی، د کروموزوم د پاسه جین دی. دا جین دا وظیفه لري چې توره زخه د یوه کس په لاس باندې پیدا شي. ګورئ، ځینې زخې وي چې یو ماشوم پیدا شي له هغې وخته وي تر آخره پورې وي، دا د جین له برکته یي. نو هیله ده چې د جین په ارزښت به پوه شوي وای. ګورئ، د دې په برخه کې یو بل مثال هم راوړم. که څه هم د طب د علم ډاکټران په دې برخه کې ستونزې لري، خو تاسې باید د جین په مفهوم باندې په ژوره توګه پوه شئ. یو بل مثال راوړم. جین داس یو مثال لري ګورئ. یوه آلوچا ده، د هغې حاصل کمزوری دی، یا په آلوچو کې ځینې داسې آلوچې دي چې ډېرې تروشي دي، کوچنۍ کوچنۍ وي، هغې ته ځینې مختلف نومونه کارول کېږي. یو نفر وایي چې راځه په دې آلوچا کې چې حاصل یې ښه نه دی، د بلې آلوچې هغه زخې ږدي، کوچنۍ زخې هغه را پرې کړي، په یوه ځانګړي هنر سره د یوې کوچنۍ آلوچې چې ښه حاصل نه ورکوي په هغې کې دا ځای پر ځای کوي او پیوند کوي. یو دوه کله وروسته همدغه آلوچا د هغه پخوانۍ آلوچې په ډول ښه حاصل ورکوي. یا یو توت دی، هغه سکه توت دی، حاصل یې ښه نه دی، تور توتان نیسي. یو ماهر کس راځي د یوه بل توت څخه چې هغه بېدانه توت دی د هغې څخه زخه را اخلي او په دې خراب توت کې ږدي. بالاخره یو دوه کاله وروسته همدغه نوی توت چې زخه پکې ایښودل شوی دی د دې حاصل ښه حاصل را پیدا شي او غټ غټ سپین توتان ونیسي. ګورئ، د دې علت همدغه دی چې دلته تغییرات رامنځته شول، اساسي جین کې تغییر رامنځته شو، اساسي ریښه یې بدله شوه. نو په انسانانو کې هم اوس وخت کې ساینسپوهانو ځینې کارونه شروع کړي دي. فرضاً د حیواناتو جینونه یې راواخیستل په انسان کې ځای پر ځای کړل، حتی د انسانانو هغه کوم ماشومان چې رالوی شول داسې خصوصیات یې درلودل چې نیم به د حیوان په ډول و او نیم به د انسان په ډول، یعنی نیم خواص د حیواناتو سره ورته و. بالاخره نړیوالې د طب ټولنې دا بیا منع وګرځول چې په دې سره داسې نسلونه پیدا کیږي چې د انسانانو نسل ته توان پیښیږي او د انسانانو د ښایسته سرعت ته یا د دې ښایسته جوړښت ته یو سپکاوی دی، ځکه د انسان په وجود کې داسې خصوصیاتو ګډول چې هغه د حیواناتو خصوصیاتو، دې ته د جین انجینری وایي. نو هیله ده چې د جین په ارزښت به پوه شوي وای. همدا جینونه کله چې د مور او پلار سپرم او اوم سره یو ځای شي، په همدې سپرم او اوم کې کروموزومونه دي، په همدغې کروموزومونو کې جینونه هم سره یو ځای کیږي، ځکه د مور او پلار خواص همدغه ماشومانو ته انتقالیږي. مونږ وایو چې فلانی کس خو داسې لکه کټ مټ خپل پلار، یا داسې وایو چې دغه ماشوم داسې دی لکه خپل نیکه ته ورته خصوصیات لري. علت یې همدا وي چې همدغه جینونه انتقال مومي. دا جینونه شاید د نیکونو یا د غور نیکونو څخه هم هغه سلسله واخلي او بل ته انتقال شي او خواص انتقال کړي. نو هیله ده چې د جین په ارزښت پوه شوي وای. او دا موضوع باید تاسو ته دومره ژوره تشریح نه وای، خو زه په خپلو زده کوونکو کې استعداد وینم چې ډیر ژور موضوعات هم خپل حافظې ته سپارلی شي او یو مفهوم اخیستی شي. اوس لپاره درس همدومره بس دی. راځي قدرمنو زده کوونکو حاضری به واخلو. نن ورځ دوهمه درسي خپرونه ده. د نن ورځې د حاضری تورای هغه د ډی تورای ټاکل شوی دی. زه دلته سکین کې د ډی تورای رسوم، تاسې هم د ډی تورای د حاضری کارتونو ته ورسوئ. هغه زده کوونکي چې حاضر دي هغې ټولو به د ډی تورای رسولی وي، او کوم زده کوونکي چې غیر حاضر دي هغوی نه به دغه توری ورک وي. په دې حساب به هغه بیا نو په راتلونکي کې غیر حاضر وشمیرل شي او د دوی د عمومي نمرو څخه به یوه نمره هم کمه شي. دوهمه درسي خپرونه د حاضرۍ توری د ډی توری. نو تاسې د ډی توری دایره توره کړئ. هیله ده تاسې به حاضر یئ او حاضری به مو ورکړی وي. تر بل پروګرام پوهان آرین ته اجازه ورکړئ. خاد وسئ.
طبی زدکڑی
واو میڈیکل لرننگ.
دغه خونیس پروگرام د خونځیو د زدکونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسی مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ. او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.